アーサーミラージオ。
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه لا هم دې شپې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. السلام علیکم. دوشنبه ده، د مرغومی یا جدی شلمه د جنوري میاشتې لسمه. په خبری راپورونو کې راځي، طالبان په تهران کې د خپل هیئت او ایراني چارواکو ترمنځ خبري ګټوري بولي.
د مرکزی او جنوبي اسیا ترمنځ مواصلاتي مشترک خلار وبدله چې ایران هیواد هم کولای شي له همدې لارې خپل صادرات د سیمو هیوادو ته د ترانزیت په ډول ولېږدوي.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو 40 کلونو د قربانیانو عکسونه نندارې ته ایښي او د دوی لپاره عدالت غواړي. افغانان وایي
په ټول د څلېخ کالو کې دا وطن ډېر تباه شو، وران شو، ډېر ځوانان او سپین ږیري خویندې دا موږ لاسه ورکړې.
تر میاشت وایي چې په زرګونو ټونه بشري مرستې پر اړو کسانو ویشل شوي دي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په قزاقستان کې د پراخو اعتراضونو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د زرګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول شوی.
د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقف شوي دي.
دا خبري مجله تر اونۍ موده پای ته خبرونه کیږي. د ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ملګری ملتونه وایي چې ایټالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي. د ایران د عدلي او قضایي چارو په سلګونو کارکونکو پرون هم د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. د ترکیې او د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبري وکړي. د ترکیه د اناډولیا خبری اژانس راپور لمخه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ل خپل سیال د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی سره پرون یک شنبه پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبري وکړه. په دې اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته خو په خبره سوي خبر پانه کې یوازې دومره ویل سوي چې دوړو وزیرانو د افغانستان روان وضعیت وڅېړه. خو د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ورستیو کې هڅې تیزې کړې چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه بیرته فعال کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر شغلی چاوشوغلو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبري روانې دي چې د ترکیې او قطر خصوصي کمپنۍ څرنګه د کابل په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولای شي. د چاوی شغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې په دې اړه موافقه کړې، خو دوی لا هم د طالبانو د حکومت موافقې ته په تمه دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ایټالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي. اوچا وایي په داسل کې چې په میلیونونو افغانان په یو حساس وخت کې ژوند تیروي، دغه پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د ژوند ژغورنې پر چارو ولګول سي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د یو بل خبر له مخې د سعودي عربستان بشري مرستې په کابل کې پر تر ټولو اړمنو کسانو وویشل سوې. د سعودي د ریاض ورځپاڼې د راپور له مخې د پاچا سلمان د بشري مرستو او بشري چارو د مرکز لخوا د خوراکي موادو دغه مرستې چې وزن یې 14 او 40 کیلوګرام وو په کابل کې پر 2000 کسانو وویشل سوې. د خبر له مخې دغه مرستې د سعودي عربستان د هغو مرستو د لړۍ یوه برخه ده چې د دغه مرکز له لوري د هوا له لارې افغانستان ته لېږدول کیږي. د سعودي عربستان په ګډون د خلیج د نورو عرب هیوادونو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو بشري مرستې تر ډیره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لېږدول کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د ای ټی ایم او پی او ایس اسانتیاوي او د موبایل په ذریعه بانکداري بیرته فعاله کړي. د دغه بانک ویان محمد صابر مومند وایي پرون په یوه غونډه کې د سوداګریزو بانکونو له استازو سره د مالي خدمتونو د پراختیا او د پیسو د رااستلو د ماشینونو یا ای ټی ایم د فعالولو په اړه خبرې وسوې.
د افغانستان بانک یو ځل بیا درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې عادي حالات ته د بانکي سکتور د راګرځولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي او انشاءالله چې ډېر ژر به ښکاره پایلې ترلاسه شي.
لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره د دې هېواد اقتصاد اغېزمن شوی او مالي سیستم تر فشار لاندې دی. د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا له سړېدو سره له بانکونو د خپلو پیسو په راایستلو کې ستونزې لا زیاتې شوې او هره ورځ ساعتونه ساعتونه د بانکونو مخې ته په قطارونو کې تېروي. د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال کورنۍ وایي چې د هغه د توقیف څلورویشت ساعته تیریږي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې ورسره تماس ونیسي. د نوموړي لور حسینې جلال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د خپل پلار روغتیایي وضعیت ته اندېښنه لري. د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو هم پرون اجازه ترلاسه نه کړه چې له ښاغلي جلال سره وګوري. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي، جلال یې د هغو څرګندونو د سپینوي لپاره چې نوموړي په ټولنیزو شبکو کې کړي توقیف کړي. ښاغلي مجاهد ویلي چې جلال په خپلو څرګندونو سره خلک د نظام پر ضد لمسولي او د خلکو له حیثیت سره لوبي کړي دي. د تهران د عدلي او قضایي چارو په سلګونو کارکونکو پرون پرله پسې دویمه ورځ په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. دغه معترضان چارواکي تورنوي چې له مخکنیو ژمنو سره سره یې د دوی معاشونه نه دي ورکړي. د دغه اعتراض چې په ایران کې نادره بلل کیږي، اکثره ګډونوال د ایران د پارلمان پر رئیس محمد باقر قالیباف په قهر ول او د دروغجن په نوم یې د هغه پر ضد شورونه ورکول. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې یو سخت محافظه کار څیره بلل کیږي، مخکې تر دې چې په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي، د قضایي ادارې د رئیس په توګه د دندې په وروستیو اونیو کې د تنخواوو د زیاتوالي وړاندیز کړی و، خو نوي حکومت تر اوسه له دې ډډه کړې چې د دغو کارکوونکو تنخواوې زیاتې کړي. یو علت یې هم د ایران ناوړه اقتصادي وضعیت دی چې پر دې هېواد د امریکا لخوا لګول شویو بندیزونو لا سخت کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومار توقایف هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. انتونی بلینکن ویلي، واشنگتن د مرکزی آسیا له دې هېواده غوښتنه کړې چې وضاحت ورکړي ولې دې ته اړتیا پیدا کړې چې د روسیې په مشرۍ د امنیتي تړون امنیتي ځواکونه د کورنی تاوتریخوالي له کبله ور وغواړي. بلینکن پرون یکشنبه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د وژلو لپاره امر چې په دغه پیمانه ورکول سوی غلط دی او باید لغوه سي. د قزاقستان په ښارونو کې روانو مظاهرو چې په لومړي سر کې د جنوري پر دویمه د تیلو د بایو د بې ساري لوړېدو په وړاندې په لویدیځه سیمه منګیستاو کې پیل شوی وي، وروسته یې سیاسي بڼه خپله کړه. معترضان په دې هېواد کې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي او چارواکي په عملي کېدو کې په پاتې راتلو تورنوي. د قزاقستان ولسمشر توقایف د دغو تاوتریخجنو مظاهرو په وړاندې د جنوري تر 19 په ټول هېواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. دغه راز یې پر ګرځېدو راګرځېدو او لویو غونډو محدودیت لګولی. توقایف امنیتي ځواکونو ته د معترضانو د وژلو لپاره د ډزو امر ورکړی او هغوی داړه ماران او تروریستان بللي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 4. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفي 6. کندهار آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 0. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
خبرونه او د هوا د حال اټکل مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې واورید. د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورزو. طالبان په تهران کې د خبرو نتیجې ګټوري بولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په تهران کې دی. دغه پلاوی د ایران په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللی دی. ایرانی رسنیو تهران ته د طالبانو د پلاوی د سفر هممهاله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په خبرو کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد الله وسیق تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په هغه کتنه کې چې د طالبانو پلاوی له ایراني چارواکو سره درلوده، پر دوه اړخیز وړیکو سوداګرۍ، انرژي، ترانزیت او امنیتي مسلو رغنده او ګټورې خبرې وشوې. د طالبانو پلاوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره وکتل. ښاغلي وسیق زیاته کړه چې په دې کتنه کې د سیمې د هیوادونو د اتصال د یوې نقطې په توګه د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت تاکید وشو.
همداراز دواړو لورو د افغانستان ځمکنی موقعیت د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ مواصلاتي نښلوونکې لارو بدله چې ایران هیواد هم کولای سي له همدې لارې خپل صادرات د سیمو هیوادو ته د ترانزیت په ډول ولېږدوي، او هم افغانستان وکولای سي چې د ایران له لارې د ترانزیت ګټه واخلي.
ښاغلي وسیق همدارنګه وویل چې د طالبانو په دې پلاوي کې د سوداګرۍ، اقتصاد او صنعت او د مالیې سرپرست وزیران او د سرحدونو د چارو او فواید عامې وزارتونو مرستیالان او دغه راز د افغانستان بانک رئیس ملګرتیا کوله چې هر یوه هم له خپل ایراني لوري سره لیدنې کتنې ترسره کړي. په عین حال کې تهران ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل هندي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سوبرهمانیایم جی شنکر سره پر ټلیفون د افغانستان په ګډون پر مهمو مسلو خبرې وکړې. د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرو کې په افغانستان کې د یوه پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز له افغانستان سره د هند بشري مرستو ته په اشاره وویل چې ایران هغه هیواد ته د هند مرستو لکه د غنمو، درملو او د کووید 19 واکسین د لیږدولو په برخه کې همکاري او هر ډول اقداماتو ته چمتو دی. د راپور له مخې د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد مرستو ته په اشاره ویلي چې د افغانستان په وړاندې د هند سیاست د پخوا په څیر دی. هند چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان له پخوانیو حکومتونو سره نږدې اړیکې پاللې، د دې هیواد له بیا رغونې سره د څه باندې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. دا له کله چې طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ګاونډي هیواد ایران ته د طالبانو د یو جګپوړي پلاوي لومړنی سفر دی. ایران لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو وردل چې طالبان په تهران کې د خپل هیات او ایرانی چارواکو ترمنځ سوي خبري ګټورې بولي. راپورونه وایي ایران او طالبانو په سیمه کې د امریکا د حضور له کبله د واشنگتن پر بهرني سیاست انتقاد وکړ او ویل چې امریکا ګاونډي هیوادونه د یو بل په وړاندې دروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل افغان سیال امیر خان متقی سره پرون په تهران کې د کتنې پر مهال ویلي د امریکا د سیاستونو یو تګلاره د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف ایجاد وو. د جرمنی خبری آژانس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن په خپل دغه سیاست کې بریالی نه وو. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالتونه دی په افغانستان کې د خپلې شل کلنې پالیسۍ له اشتباهاتو درس واخلي. د جرمني خبری آژانس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي. هغه د مثال په ډول د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د اسعاري زیرمو د کنګل کېدو موضوع ته اشاره وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د 80% وګړو د بیوزلۍ مسؤوله ده. په هغه صوتي پیغام کې چې د طالبانو ویندویانو پرون له رسنیو سره شریک کړ، متقی ویلي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې رغون کې وي.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان د پارسي کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
امیر خان متقی چې د شنبه په ورځ ایران ته ورسید د خپلو خبرو او کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسل کې چې د طالبانو او ایران چارواکي په تهران کې په خبرو بوخت وو، د ایران په اسره ایران خبری ویب سایت کې یو راپور بحثونه وپارول. په راپور کې ویل سی وو چې ایران تیار دی په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاري. په راپور کې دا هم ویل سی وو چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر غفور لیوال له ایرانه بهر تللی دی. دغه راپور د دوړو لوریو لخوا رد شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ټایمز آف اسرائیل ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې راپور کې فرانسې خبري اژانس ویلي د طالبانو پلاوی د افغان کډوالو او مخ پر زیاتېدونکو اقتصادي بحران په اړه خبري کوي. په ټایمز آف اسرائیل کې د دې راپور په یوه برخه کې راغلي چې ایران تر اوسه د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تهران د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د طالبانو لومړی حکومت هم په رسمیت نه و پیژندلی. په تیرو 15 میاشتو کې د طالبانو بیرته واک ترلاسه کولو وروسته د ایران په ګډون ګڼ هیوادونه د افغان کډوالو له نوې څپې سره مخامخ شوي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي. په دې وروستیو کې د اسلام کلا په بندر کې د طالبانو د ادارې مشر عبدالله قیومی ازادي راډیو ته ویلي چې له ایران څخه هر ورځ له 2500 څخه تر 3000 پورې ایستل شوي افغان کډوال هرات ته راځي. ډیلی میل خپرونې راپور ورکړی چې په کابل کې د ګډوډۍ پر مهال یو ورک سوی کوچنی هلک موندل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس دی راپور د یو کوچنی هلک کیسې ته پام کړی چې څو میاشتې وړاندې د کابل په هوایي ډګر کې امریکایي پوځیانو ته د ایستلو په بهیر کې سپارل شوی و. د هغې صحنې انځورونه په رسنیو کې په پراخه کچه راپور سوي چې دا کوچنی په اګست میاشت کې پر کانکریټي دیوالونو تر اغزن تارونو لاندې سرتیرو ته سپارل کیږي. د راپورونو له مخې هغه مهال دا کوچنی د 2 میاشتو و. وروسته له هغه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، زرګونو کسان د کابل هوایي ډګر ته ورغلل چې له افغانستانه ووځي. رویټرز په دې راپور کې ویلي چې په کابل کې یو ټکسي چلوونکی دا کوچنی هلک کور ته یووړ او بلاخره یې د شنبې په ورځ خپلې کورنۍ ته وسپاره. د هغه مور او پلار لا د مخه د خپلو نورو کوچنیانو سره متحده ایالاتونو ته تللي دي او د راپورونو له مخې دا کوچنی اوس د دوی سره یو ځای کیږي.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو 40 کلونو د قربانیانو عکسونه نندارې ته ایښي او د دوی لپاره عدالت غواړي. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې دغه تصویرونه د خلقو پرچم، مجاهدینو، د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ او د تیرو 40 کلونو پر مهال د جګړې د قربانیانو دي. دغه ټولنې دا کار د بامیان د یکاولنګ د پیښې د قربانیانو د تلین ورځې په مناسبت چې د مرغومې له 19 نیټې سره سمون خوري کړی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د څه د پاسه 40 کلنې جګړې د قربانیانو په دې تصویرونو کې د راحت تصویر هم تر سترګو کیږي. هغه د کابل په هانتون د دریم ټولګي محصول چې تیر کال پر دې په هانتون د بریټ پر مهال په 20 کلنې کې وټل شو. د راحت مور وای زوی لخپل ټولو هیلو سره تر خاورو لاندې شو.
بچی مانوس 22 پوره نه شوه.
زوی مې لا 22 کلن سوای نه و. ډېر هیلې درلودلې. کومه هیله به تاسو ته وایم؟ د پوهنتون دریم کال و. غوښتلې لزده کړو وروسته د خپل خوخې انجلۍ سره واده وکړي، خو اوس تر خاورو لاندې دی. دا هغه درد دی چې زه له تیرو 14 میاشتو تیروم او هغه مې لا هم تازه دی.
دراهید د مور په خبره دا او د هغو 40 قربانیانو کورنۍ چې پر کابل پوهنتون برید کې ووژل شول عدالت غواړي. په دې تصویرونو کې د بامیان ولایت د یکاولنګ د قربانیانو تصویرونه هم ښودل شوي. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنه وایي په یکاولنګ کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال 300 تنه په ډلهییز ډول ووژل شول. خو د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې له دې پیښې وروسته ویلي و چې د وژل شویو شمېر 170 تنه و. د هغه مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان ویلي و چې په دغه وژل شویو کې یو شمېر خیریه کارکوونکي هم شامل وو. طالبانو هغه مهال په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي وو. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنې د یکشنبې په ورځ په همدې پلمه د 5 کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه نندارې ته ایښي. د دې ټولنې رئیس ویدا ازادي راډیو ته وویل دوی د تیرې 40 کلنې جګړې د قاتلانو محاکمه او ورته د سزا غوښتونکي دي.
دا تصویرونه چې تاسو دلته ګورئ د تیرو 40 کلونو د جګړې د قربانیانو دي. د خلقو پرچم د واکمنۍ، د غوایي د اتمې د تنظیمي واکمنیو، د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ او له هغې وروسته چې جګړې او بریدونو ته دوام ورکړ. زموږ موخه دا ده چې د 40 لسیزو جنایتکاران باید محاکمه شي.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنه وایي دوی په 2000 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او له 2015 کال تر اوسه یې د جګړې د قربانیانو نږدې 10000 تصویرونه راټول کړي. د تیرې 5 کلنې جګړې یو برخه خبریالان هم دي چې پکې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی، عباد الله حنانسی او الیاس دایی هم شامل دي. بلخوا یو شمیر کابل میشتي هم وایي تیرې 40 کلنې جګړې افغانستان ته له تباهۍ پرته بل څه نه دي ورکړي. کابل میشته حمید الله
په ټول د 40 کالو کې دا وطن ډېر تباه شو، وران شو. ډېر ځوانان او سپینګیری خویندې دا موږ له لاسه ورکړي.
حال دا چې جنگونه په مونږ باندې راته بل شوی دي او افغانان قرباني شو.
ها خوا بیا طالبان د تیرو شلو کلونو پر مهال افغانستان اشغال بولی او خپل جګړې ننګ کوي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات د چیرته کانه د اشغال پر ضد او د هغوی د ملاتړ ضد باندې مبارزه کوي او وایي خپل جهاد کړی دی او له دې مبارزې څخه دفاع کوي او پرې ویاړي. او اسلامي امارات په تیرو شلو کالو کې هیڅ داسې کوم مورد نه لري چې قصدن دې پر یو ملکي هدف او پر غیر نظامي هدف باندې برید کړی وي.
خو ښاغلی کریمی دا هم وایي چې د جګړې د قربانیانو کورنۍ کولی شي چې خپل شواهد او اسناد له دوی سره شریک کړي. د دې وړاندې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو هم په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو لپاره عدالت غوښتی او په جنګي جرمونو د تورنو کسانو لپاره یې د نړیوالې محاکمې غوښتنه کړې.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه کړي چې اوس یې په ولایتونو کې ویش پیل شوی. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې په تېر یوه کال کې د بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو خوراکي او غیر خوراکي مرستې او نقدې پیسې په ټول افغانستان کې پر 412,000 کسانو ویشلې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د افغاني سرې میاشتې ټولنې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تېر کال یې په ټول افغانستان کې په 412,000 تنو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي. په دې مرستو کې خوراکي توکي لکه وړه غوړي وریجې او هم دا ډول غیر خوراکي توکي لکه د کور وسایل ژمنۍ جامې او په ځینو مواردو کې نقدې پیسې وي چې په تېر یو کال کې په اړمنو کسانو ویشل شوې دي. دا اداره هم دا ډول وایي چې 3 میلیونه کسانو ته یې روغتیایي خدمتونه هم وړاندې کړي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان راغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل تازه یوه اندازه مرستې ورسره شوې دي چې ډېر ژر به یې په ولایتونو کې د ویشلو لړۍ پیل کړي.
مساعدت های دریافت شده 28,800
تازه ترلاسه شوی مرستې 28,890 خوراکي بستی او 99,602 غیر خوراکي بستی دي چې د ایران، ترکیه او قطر د سرې میاشتې د ادارو او د بیت السلام د خیریه موسسې او نړیوال فدراسیون لخوا شوي دي. 22 تنه خوراکي مواد د ترکیه د سرې میاشتې ټولنې، 6 کانتینره طبي وسایل د چین د سرې میاشتې ادارې او 15,022 بستی خوراکي او 506 بستی غیر خوراکي توکي د سعودي عربستان د خیریه بنسټ بیت السلام څخه ترلاسه شوې دي. همدا ډول د نورو مرستو ژمنه هم شوې ده چې د تسلیمېدو لړۍ روانه ده او په پلان کې ده چې دا مرستې په بلخ، سمنګان، ننګرهار، کونړ، هرات، بادغیس، میدان وردګو، غزنی، کابل، پروان، تخار او کندوز ولایتونو کې ویشل شي.
پروان، تخار، کندوز تحت پلان است کې توزیعشان صورت بگیره.
ښاغلی صاحبزاده زیاتوي دوی هڅه کوي چې له خیریه بنسټونو ډېرې مرستې ترلاسه کړي چې بیا یې په اړمنو کسانو وویشي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مسؤلان وایي په کابل کې له هغو 400 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې چې د جګړو او اورښتونو له امله زیانمند شوي وو. د دې وزارت د مالی او اداري برخې مشر محمد امین وزیری د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مرستې د مختلفو هیوادونو له لورې شوې وې چې دوی په 400 کورنیو وویشلې. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت لړنګېدو او د طالبانو له واکمنېدو سره دا هیواد له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ شاوخوا 40 میلیونه افغانان له غریبۍ او لوږې سره مخ دي. ځینو مرسته کوونکو ادارو هم تیره میاشت ویلي وو چې افغانان به په ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ شي او سړه هوا او بېوزلي به د میلیونونو افغانانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړي.
اوسم یو بهرنی مسئله په قزاقستان کې د پراخو اعتراضونو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د زرګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی. د راپورونو له مخې که څه هم د قزاقستان په اکثرو برخو کې اوس نظم بیرته ټینګ سوی، خو د دې هیواد تر ټولو لوی ښار الماتی په ګډون په ځینو ښارونو کې د امنیتي ځواکونو او قهرجنو مظاهره کوونکو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. ویل کېږي چې د جنوري له 15 راهیسې چې په دې هیواد کې تاوتریخوالی پیل شوی لږ تر لږه 144 تنه وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې
د قزاقستان چارواکي په دې هیواد کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د لږ تر لږه 6,000 کسانو د نیولو خبر ورکوي. دغه عملیات د هغو تر ټولو پراخ تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره ترسره شوي چې قزاقستان د خپل خپلواکۍ رئیس په 10 کلونو کې ساری نه درېدلی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون یک شنبه وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 15,909 کسان نیول شوي دي. د دې وزارت په وینا د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقف شوي دي. د قزاقستان د ولاست خبري اژانس د یوې پاڼې د راپور له مخې د جنوري له 15 رئیس له کله چې په قزاقستان کې ګډوډي پیل شوې د لږ تر لږه 134 کسانو مړینه تایید شوې ده. د دغې ویبپاڼې له مخې 103 تنه د دې هیواد په تر ټولو لوی ښار الماتی کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دې ته په پام چې په قزاقستان کې پر انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونو د جنوري په 15 په ټول هیواد کې د قهرجنو مظاهرو په مهال دولتي شرکت قزاق ټلیکم بندیز لګولی ګرانه ده چې د وژنو شمیر په خپلواکه توګه تایید شي. له بلې خوا د قزاقستان چارواکي وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د قزاقستان د دفاع وزارت مرستیال سلطان کمالالدینف له روسي جنرال او قزاقستان ته د ګډ امنیتي تړون د سازمان د استول شوو ځواکونو له قمندان اندري سردکف سره پرون په الماتی کې په یوه ګډ ویډیوي بیان کې وویل
د قزاقستان د جمهوریت په قلمرو کې وضعیت ثبات موندلی او د دولتي چارواکو تر کنټرول لاندې راغلی. غواړم د ګډ امنیتي تړون د سازمان له ګډ سوله ساتي ځواک او قمندانۍ څخه یې د ورورګلوۍ د مرستې په خاطر مننه وکړم.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جنوري په 15 د مظاهرو له پراخېدو سره په یو وخت د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو امنیتي تړون له سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. دغه سازمان سمدستي له 3,000 زیات پوځیان چې اکثر یې د روسیې دي قزاقستان ته استولي دي. د ازادي راډیو د قزاقستان څانګې د راپور له مخې دغه ځواکونه اوس د الماتی د هوایي ډګر د شوروي د وخت د بایکانور د فضایي اډې چې روسیه ورڅخه فضا ته د توغندیو د استولو لپاره کار اخلي او په دې ښار کې د یو شمېر مهمو دولتي ودانیو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو ساتنه کوي. د قزاقستان د خبر څلیرش تلویزیونی چینل د یک شنبه د ورځې د راپور له مخې د قزاقستان په اکثرو برخو کې نظم بیرته ټینګ شوی خو د شپې په مهال په الماتی کې د امنیتي ځواکونو او معترضانو ترمنځ بیا نښتې پیل شوې دي. دغه راز پرون یک شنبه په لویدیځو دوو ښارونو ژانوزین او اقتاو کې د معترضانو د کوچنیو ډلو د اعتراضونو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو ښارونو کې اعتراضونه د جنوري